السلام علیکم د مازیګر شپږ بجې دی دوستانو د ازادي رادیو د مازیګر نه خبری مجله درته ز رضوان مراد وړاندې کوم د دینیم ساته خبرونه په ترڅ کې چې د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او رې چې ولسمشر کرزی د پاکستان له صدر اعظم سره د پاکستان له خوري پر کونړ د روسي او راکټي بریدونو په اړه خبرې کړي خو په عین حال کې رپورټونه وایي چې 13 شپه بیا هم د پاکستان له خوري پر کونړ نور راکټونه لګیدل دي. ټاکل شوی دی چې افغانستان به د ناتو د دفاع د وزیرانو د راتلونکي اونۍ د غونډې په بحثونو کې یو مهمه موضوع وي. خو له هر څه مخکې له عصمت سروان د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو.
د افغانستان د انتخاباتو د څارنې یوې موسسې په دوهمځلي انتخاباتو کې د رای پاڼو د شمیر د زیاتېدو غوښتنه وکړه. پاکستانی پولیس وایي د هغو سړو د نیولو هڅه کوي چې یوه حامله ښځه یې په تیږو وژلې ده او د عراق په څو حملو کې پرون 60 تنه وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل. د امریکا دفاع وزیر وایي پوځي قمندانان باوري دي هغه امریکایي عسکر چې د ولسمشر اوباما د پریکړې له مخې په افغانستان کې پاتې کیږي د افغان ځواکونو په روزنه او د تروریزم په وړاندې د مبارزې لپاره بس دي. چاک هیګل وروسته له هغې دا څرګندونه وکړه چې د رواني اونۍ د سه شنبې په ورځ د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما اعلان وکړ چې په افغانستان کې به له 2014 وروسته 9800 امریکایي پوځیان پاتې شي. د افغانستان د انتخاباتو د څار مؤسسه وایي د جمهوری ریاست په دوهم دور انتخاباتو کې باید د رای پاڼو شمیر زیات شي. د دې مؤسسې اجرایي رئیس جانداد سپینغر نن په یو خبری غونډه کې وویل په لومړي دور انتخاباتو کې ځینې تخنیکی ستونزې موجودې وي چې د انتخاباتو کمیسون یې باید په دوهم پړاو کې مخه ونیسي. ښاغل سپینغر همداراز د انتخاباتو له خپلواک کمیسونه وغوښتل چې د ولایتي کمیسونونو صلاحیتونه زیات کړي. د ننګرهار ولایتي شورا ځینو کاندیدانو چې د ابتدایي نتیجو له مخې نه دی بریالي شوي نن په جلال آباد کې مظاهره وکړه. دوی د انتخاباتو پر کمیسون تور پورې کړ چې ناپاکې رایې هم شمیرلې دي.
کچر ته ولسونو د رای احترام ونشو موږ دغه ټول وګړي دغه نومندان تاسو چې ګوري په یو آواز په یو غږ ټول کارتونه چې نسبت دوه دوه نیم لکه کارتونه دي د انتخاباتو دا سوځو.
د ننګرهار د ولایتي شورا دغو کاندیدانو ویل چې اوسنی اعلان شوی نتیجې ورته د منلو نه دی او پاکی رای باید له ناپاکو هغو صفا شي. پاکستانی پولیس وایي د هغو سړو د نیولو هڅه کوي چې یوه حامله ښځه د خپلې کورنۍ د خوښې خلاف د واده کولو په خاطر په تیږو وژلې ده. پر 25 کلنی فرزانه پروین او د هغې پر خاوند لسګونو سړو چې د هغې د کورنۍ غړي هم پکې شامل ول د سه شنبې په ورځ د لاهور د محکمې مخته حمله وکړه. دوی د فرزانی د کورنۍ له لوري د شوي شکایت د ځواب ویلو لپاره محکمې ته تللي ول. د فرزانی خاوند وایي پولیس لاسترزنی ولاړ ول او پر هغې د ډبرو د ویشتلو مخه ونه نیوله. پولیس ډېر نږدې ورته ولاړ ول او ننداره یې کوله. زه له حکومت غواړم چې عدالت په ځای کړي. فرزانه پرون خاورو ته وسپارل شوه. د هغې پلار له پیښې وروسته ونیول شو. په هند کې پولیسو هغه درې تنه ونیول چې په جنسي تیری او په یوه ونه پورې د دوو تنکیو نجونو په غرغره کولو تورن دي. په نیول شویو سړو کې دوه یې پولیس دي. د هند په شمال کې کلیوالو د دوو نجونو مړي چې د یوې عمر 14 او د بلې 16 دی پرون په یوه ونه پورې ځړېدلي وموندل. عدلي معاینه ښیي چې تر غرغره کېدو مخکې له دوغو نجونو سره جنسي زیاتی شوی دی. د عراق په څو حملو کې پرون 60 تنه وژل شوي او په دې ډول ساش کال په دغه هیواد کې د وژل شویو کسانو شمیر تر 4000 واوښت. پرون ناوخته څو حملې وشوې چې تر ټولو خونړۍ د بغداد په شیعه میشته کاظمیه سیمه کې موټر بمي حمله وه. په دې برید کې 14 تنه وژل شوي او 250 نور ژوبل دي. تېره شپه په بغداد کې لږ تر لږه درې موټر بمي چاودنې وشوې چې شاوخوا 60 تنه یې ووژل. نورې چاودنې په موسل کې وشوې چې 21 تنه پکې ووژل شول. په داسې حال کې چې د مصر د ولسمشرۍ د انتخاباتو تقریبا ټولې رایې شمېرل شوې، د دغه هېواد د پاوز پخوانی لوی درستیز عبدالفتاح السیسی د خپل سیال په وړاندې په لوی توپیر بریالیتوب اعلان کړ. د السیسی د انتخاباتي کمپاین له لوري له خپرو شویو نتیجو سره سم د 3 میلیونه رایې ګټلې، خو د سیال همدین سباهی څه باندې 1 لک رایې ترلاسه کړې دي. د اوکراین سرپرست ولسمشر الکساندر تورچینوف وویل د پوز د یوه جنرال په شمول 4 غړي هغه مهال ووژل شول چې د دوی پوځي هلیکوپتر د روسیې پلوه بلتون غوښتونکو له لورې سلووینسک ښار ته نږدې وویشتل شوه. د هلیکوپتر په داسې حال کې ولوېده چې نن د دغه ښار په لمنو کې د سختو نښتو راپورونه ورکړی شول. د قزاقستان په مرکز استانی کې پولیسو په لسکونو فعالان چې د یورویشا په اقتصادي زون کې د قزاقستان پر شامل دوی اعتراض کوو ونیول. اعتراض کوونکي د جراحانو ماسکونو اغوستي وو او پوسترونه په لاسونو کې ول. نن د استانی ښار په مرکزي برخه کې راغون شول. دوی شعار ورکاو چې ځانونه د روسیې له امپریالیستي ویروسو وساتي. دا ول د دې سات خبرونه.
ل ازادي رادیو مو د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اوریدل. ولسمشر حامد کرزی د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره د پاکستان له خاورې پر کونړ د ورستۍ راکټي حملو په باب خبري کړې دي، خو په عین حال کې د کونړ مقامات او چتیر شپه هم د پاکستان له خاورې د دې ولایت پر ځینو سیمو راکټونه لګیدلې دي. ټاکل شوی چې افغانستان به د ناتو د دفاع وزیرانو د راتلونکي اونۍ د غونډې په بحثونو کې یو مهمه موضوع وي. په دې اړه هم تفصیل اوریدلی شي. د افغانستان د انتخاباتو د څارنې موسسې د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون څخه وغوښتل چې د انتخاباتو په دوهم دور کې د رای پاڼې زیاتې او د انتخاباتو د ولایتي دفترونو صلاحیتونه ډېر کړي. د پوځي چارو کارپوهان وایي د افغانستان په اړه د پاکستان دریځ د پاکستان د ملکی حکومت نه بلکې د پاکستان د پوځ او استخباراتو لخوا اداره کیږي.
دغه افغانستان مسله دا د پوځ او د استخباراتو په لاس کې ده. موږ باید سترګې پټې نه کړو اخوا دیخوا.
د بیلابیلو سیمو څخه څه باندې لسو ګوندونو او قومي شوراګانو نن په یوې غونډه کې د جمهوري ریاست د دوهم پړاو انتخاباتو له کاندید اشرف غنی احمدزی څخه ملاتړ څرګند کړ. په اوکراین کې د روسیو تحولاتو حال هم درکو. تاسو د ازادي رادیو مازیګرنۍ خبری مجله اورئ. ازادي رادیو په اف ام سل 0.15 سپه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په واضح ډول اوریدلی شئ. ولسمشر حامد کرزی د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره د ډیورنډ کرښې له هغې غاړه پر کونړ په د کونړ پر بیلابیلو سیمو د راکټي بریدونو په اړه د چهارشنبه په ورځ خبرې ترسره کړې دي. جمهور ریاست وایي په دوی خبرو کې د پاکستان صدر اعظم وویل چې راکټي حمله ځکه کیږي چې د افغانستان له خاورې پاکستان ته د دوی په وینا ترورستان راوړي. یو شمېر کارپوهان بیا په دې باور دي چې د دې راکټي بریدونو په اړه پر پاکستان ډیپلوماتیک فشارونه ګټه نه لري. له کابل په دې اړه د فهیم عابد رپورټ اورو.
د پاکستان لخوا د افغانستان د کونړ ولایت په بیلابیلو سیمو د راکټي حمله په ډیریدو سره د پاکستان په حکومت د افغان حکومت ډیپلوماټیک فشارونه هم ډیر شوي دي. د جمهوریت ریاست په وینا د چهارشنبه په ورځ ماخام نه وخت جمهور رئیس کرزی د پاکستان صدر اعظم سره د دغه راکټي حمله په اړه ټلیفوني خبري کړي او په دې اړه یې خپل اندېښنه ورته په ډاګه کړې ده. د جمهوریت ریاست لخوا په خبري شوی اعلامیه کې راغلي چې په دغه خبرو کې د پاکستان صدر اعظم ویلي د افغانستان لوري ترورستان پاکستان ته ورځي او هلته عملیات کوي. د دغه اعلامیه لمخي جمهور رئیس کرزی بیا نواز شریف ته ویلي له کلون رئیس ترورستان له پاکستان افغانستان ته راځي، خو افغانستان هیڅ کله پر ملکی خلکو راکټي حمله نه دی کړی. د افغانستان په کونړ او نورستان ولایتونو له شاوخوا 4 کلون رئیس د پاکستان راکټي بریدونه دوام لري چې تر اوسه په دغه بریدونو کې یو شمېر کسان وژل شوي او یو شمېر نور د خپل کورونو پریښودو ته اړ شوي دي. په همدې حال کې د سیاسي چارو کارپوه عبدالرشید وزیری وایي پر کونړ ولایت د راکټي حملو په برخه کې پر پاکستان ډیپلوماټیک فشارونه ګټور نه دي.
نواز شریف د دې ټکی سره مینه لرله چې په دې سیمه کې یو جوړجاړی منځ ته راشي او د سولې شرایط شته شي دا ډز هم نه خوښې خو په هغه کې دا پاتې راغلی دی. نو دغه د افغانستان مسله د چا په لاس کې ده؟ دا د پوځ او د استخباراتو په لاس کې ده. موږ باید سترګې پټې نه کړو، آخوا دیخوا دا بې ځایه سوالونه هم ونه کړو. موږ وینو چې دا مسله د شروع نه تر نن ورځ دا کیسه روانه ده.
ښاغلی وزیری وایي د دغو راکټي حملو د درولو لپاره باید افغان حکومت پر پاکستان د امریکا له نفوذه ګټه پورته کړي او امریکا دې ته مجبور کړي چې پر پاکستان فشار راوړي او دغه حمله ودروي. د دپوینا افغان حکومت باید د پاکستان د راکټي حملو په اړه د ملګرو ملتونو سازمان ته هم شکایت وکړي. دا په داسې حال کې ده چې وړاندې جمهور رئیس کرزی په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو له عمومي قومندان جوزف ډنفورد او په کابل کې د امریکا سفیر جیمز کننګم سره د پاکستان د راکټي حملو په اړه خبرې کړې وې او هغوی ژمنه کړې وه چې په دې اړه به له پاکستاني چارواکو سره خبرې کوي. تر دې وړاندې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم په کابل کې د پاکستان سفیر وربللی او د پاکستان د راکټي بریدونو په اړه یې ورته د افغانستان شدید اعتراض په ډاګه کړی و.
دوستانو په ریپورت کې مو اوریدل چې ولسمشر کرزی تیر ورځ د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره په تلیفون تماس کې له هغه غوښتي چې پر افغانستان د پاکستان له خوا د راکټي بریدونو مخه ونیسي. خو سری پټونه وایي چې تیر شپه بیا هم د کونړ په شګل او یو شمېر نورو سیمو نور راکټونه لګیدلې دي. همدا شیبه له کونړ څخه د ازادي راډیو خبريال روح الله انوري را سره د تلیفون په لیکه کې دی. انوري صاحب، کلمړې دا وایي چې تیر شپه څومره راکټونه او د درنو وسلو مرمۍ په کونړ لګیدلې؟
مراد صاحب، تیر شپه شپه دیش راکټونه لګیدلې دي او اوس چې ما د امنی قومندان نه پوښتنه وکړه چې نن څه حالات او هغه ویل چې د سهار اته بجو نه تر اوسه پورې 50 نورې توغندې راغلي دي او د شیګل په شلتن دره او همدارنګې د دانګام ولسوالۍ په سرحدي سیمو لګیدلې دي. هغه وایي چې په دغه څو ورځو کې 15 ورځې کېږي چې دغه مرمیو تعداد زیات شوی دی، تقریبا 200 نه زیات شوی دی او په دغه جریان کې یو ملکی وګړی وژل شوی او 30 کسان چې ښځې ماشومان او غټان پکې دي ولسی خلک دي هغه ټپیان شوي دي. او د هغه وایي چې 222 فامیله د خپل کورونو نه راوتلي دي او په هماغه نږدې ځایونو کې چې کوم دي هلته ځای په ځای شوي دي چې کوم ځای ته مرمۍ نه رارسېږي. مراد صاحب، او 118 څاروي مړه شوي دي او 19 کورونه تخریب شوي دي.
انوري صاحب، په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قومندان تیر ورځ له ولسمشر کرزی سره په کتنې کې ویلي چې لومړی خو دې زیات معلومات نه لري د دې حمله مبارکه، بیا د غراس په اعلان کې ویل شوی دی چې خای د افغانستان مطبوعات او رسنۍ د کونړ پر خاورې د پاکستان لوري د حملو په مسأله کې مبالغه کوي. تاسو په سیمه کې استئ، آیا واقعي هم چارواکي یو یا دوه توغندونه پس دا مسأله پورته کوي او کواقي توغندي زیات راځي او زیانونه زیات اوري؟
مراد صاحب، کومنګ د نړیوالو ځواکونو قومندان یا مخکنیو قومندانانو ته وګورو، اوس خو یوازې دلته د کونړ په مرکز اسدآباد کې نړیوال ځواکونه پراته دي، خو مخکې د همدغې ولسوالیو په همدې ولسوالیو کې پراته وو. چې کله به موږ ترې پوښتنه وکړه چې د پاکستان نه مرمۍ راځي، په دې تیرو 4 کالو کې هغوی به ویل چې موږ معلومات نه لرو، او خلکو به ویل چې ښایي ګوري او په همدغه ځایونو کې د کومو ځایونو چې راځي موږ یو ورځ یو د امریکا سفارت یو خبرې کولې، هغه موږ ته وویل چې کوم ځایونه سټلایټ نه وینو او کوم ځایونو کې لګیږي. خو بیا هم دوی خپله ناخبري خوده د کونړ والی سره موږ پرون خبرې درلودلې، تر اوسه پورې په دغه تیرو څلورو کې اوس هم نړیوالو ځواکونو هیڅ قسم مرسته نه ده کړې چې دغه مرمۍ ودري او یا هم خبره وکړي. کېدای شي په د مرمیو په تعداد کې کمی زیاتې وي، خو د کونړ والی او نور چارواکي وایي که یو مرمۍ هم وینو د افغانستان د خلاف او د افغانانو خلاف کار دی، دغه باید
یو ډېره زیاته مننه. دوستانو، روح الله انوري و چې د کونړ په ځینې سیمو یو ځل بیا د پاکستان له خاورې د راکټي حملو په باب وروستي معلومات در سره شریکول.
خبري مجله اوري.
ټاکل شوی چې افغانستان د ناتو د دفاع وزیرانو دراتونکو اونۍ د غونډې په بحثونو کې یو مهمه موضوع وي. د ناتو یو ویاند ویلي چې په دې غونډه کې به د افغانستان دفاع وزیر هم حاضر وي او د افغانستان د ولسمشري د انتخاباتو د دوهم پړاو د امنیتی تیاریو په اړه به د ناتو غړو ته معلومات ورکړي. په دې اړه احمد تکل د کابل چاپ انګلیسي ژبې ورځپاڼې افغانستان ټایمز د رپورت جزئیات وړاندې کوي.
د ناتو چارواکي وایي د روانې جون میاشتې په دریمه او څلورمه نیټه د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې به د افغانستان په اړه بحث وشي. د کابل چاپ انګلیسي ژبې ورځپاڼې افغانستان ټایمز د ناتو د یوې ویاندې له قوله راپور ورکړی چې په دې غونډه کې به په برتانیا کې د ناتو د سرمشریزې لپاره پر تیاریو د خبرو په ترڅ کې د افغانستان په اړه هم مهم بحثونه وشي. د ناتو ویانده اوانا لنګسکو وایي په پام کې ده چې په دې غونډه کې به د افغانستان دفاع وزیر بسم الله محمدي د ناتو د 28 غړو او د متحدو هیوادونو له دفاع وزیرانو سره خبرې وکړي. ورځپاڼه د میرمن لونګسکو له قوله لیکي چې ښاغلی محمدي به په افغانستان کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د دوهم پړاو لپاره د امنیتي تیاریو په اړه د ناتو دفاع وزیرانو ته معلومات ورکړي. راپور زیاتوي چې د ناتو د غړو هیوادونو دفاع وزیران به د روان 2014 کال په پای کې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د پوځي ماموریت د بشپړېدو په اړه نظریات تبادله کړي. افغانستان ټایمز د ناتو د ویاندې له قوله زیاتوي چې وایي تمه ده د ناتو غړي او متحدان به په افغانستان کې د امریکا د وروستیو مهمو ژمنو د اعلان هرکلی وکړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د سه شنبه په ورځ اعلان وکړ چې کله د افغانستان راتلونکي ولسمشر د کابل او واشنگټن ترمنځ امنیتی دفاعي تړون لاسلیک کړي، د 2015 کال تر پایه به 9800 امریکایي سرتیري په افغانستان کې پاتې شي. خو ښاغلی اوباما ژمنه وکړه چې ټول امریکایي سرتیري به د 2016 کال تر پایه ووځي. ښاغلی اوباما زیاته کړه له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو حضور به یوازې په هغه صورت کې دوام وکړي چې د دې هواد نوې حکومت له امریکا سره امنیتی تړون لاسلیک کړي. د ناتو ویاندې اوانا لنګسکو وویل له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د دوامدار ملاتړ ماموریت به هغه وخت پیل شي چې د کابل او واشنگټن ترمنځ د امنیتی دفاعي تړون مهمې موافقې لاسلیک او لازم حقوقي چوکاټ ورته برابر شي.
ازادي رادیو لورسته یو مهمو پیښو ځان خبر کړی. تاسو زمون غغله ازادي رادیو اورئ. د افغانستان د انتخاباتو د څارنې مؤسسې د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون څخه وغوښتل چې د انتخاباتو په دوهم دور کې دي رای پاڼې زیاتې او د انتخاباتو دولتي دفترونو صلاحیتونه ډېر کړي. د دې مؤسسې مسؤلانو د پنځشنبه په ورځ په کابل کې یو خبري ناستې ته وویل چې باید د انتخاباتو د لومړۍ دورې ستونزې او نیمګړتیاوې په دوهم پړاو کې تکرار نشي. په همدې حال کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې دوهم پړاو انتخابات ته د لومړۍ دور په نسبت تدابیر پراخ او جدي دي. تفصیل لخن محمد سین څخورو.
ایوا یا د افغانستان د انتخاباتو د سار مؤسسه له انتخاباتي کمیسیونونو څخه غواړي چې د انتخاباتو په دوهم دور کې د هڅه وکړي چې د انتخاباتو د لومړي دور نیمګړتیا او ستونزې پکې تکرار نشي. د دې مؤسسې وایاند پاینده محمد حکمت د پنځشنبه په ورځ په کابل کې په یوه خبري ناسته کې د انتخاباتو په دوهم دور کې د احتمالي ستونزو د مخنیوي لپاره انتخاباتي کمیسیونونو ته یو لړ پیشنهادونه وکړل. خاغلی حکمت وویل کچیر دا وړاندیزونه په پام کې ونیول شي د انتخاباتو دوهم دور به تر ډیره شفاف او عادلانه وي.
فراتونکي ریم پړاو کې د رای ورکونې وخت تنظیم نشي. په خا په یو صندوق کې 500 رای پاڼې کارول کېدلې، که اوس په یو صندوق کې 800 رای پاڼې واچول شي دا به بهتره وي. په 1999 کال کې په ټاکنو کې د کارت سوری دایري شکل و. په دغه ټاکنو کې دا هلالي شکل دی. یو سړی کولای شي چې هغه خپل کارت په دایري شکل باندې دوباره سوری کې دغه هلال په ځای باندې او وایي چې ما په تیرو ټاکنو کې رای کارولې نه پدې کې. نو بهتره به دی چې کمیسیون د پخا په څیر د دایري شکل د پنځ نه کار واخلي، دا به ډیره بهتره وي.
د مؤسسه دا غوښتنه هم وکړه چې د انتخاباتو د ولایتي دفترونو صلاحیتونه د زیات او هر کاندید او سارونکو ته د نتایجو فورمونه وویشل شي. د افغانستان د انتخاباتو د سار مؤسسه په داسې حال کې دا وړاندیزونه کوي چې د انتخاباتو په لومړي دور کې د رای ورکولو په محلونو کې د رای پاڼو د خلاصېدو راپورونه خپاره شول. دغه را سارونکو ویل چې دوی ته لازمې اسانتیاوې برابرې شوې نه وې، د مشکوکو صندوقونو ارزیابي پر وخت ترسره شوې نه وه، او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د نتایجو اعلانونه وځنډول. بلخوا د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرستیال عبدالرحمن هوتکی وایي چې د انتخاباتو د لومړي دور ستونزې څېړلې او هڅه کوي چې د انتخاباتو په دوهم دور کې تکرار نشي.
مطمئن ہے اسے ان شاء اللہ پتو عام دور کے اگر نیم کرتے ہیں اسے کمیشن پچھارو کے وجود دلو جلے اگر کامن علمائن سے جی کمیشن دے انتخابات اخبر ٹھولے اما جگہ جانے نے اولی دی اگر تر سنگ بائید مخترم کانجیزان حام سے در نظارت پر پروسے کے نیم کرتے ہیں دلو جلے اگر بائید علمائن سے بھی اسی حکمتی شاروا کے سے کم تخطیہ نے دلو جلے اگر پکلک بائید رائیت روشی او اگر نے حاضون سے در پروسے سے خیر نظارت کو ہم خپل وظائف تبائید متوجی سی.
ټاکل شوی د افغانستان د جمهوری ریاست دویم دور انتخابات چې اشرف غنی احمدزی او عبدالله عبدالله ورته ولاړ دي د جوزا په څلورویشتمه نیټه ترسره شي. کاندیدان، مدني ټولنې، سیاسي ګوندونه او خلک له انتخاباتي کمیسیونونو څخه غواړي چې د انتخاباتو په دوهم دور کې د هر ډول کاري او تخنیکي نیمګړتیاوې پوره او د درغلیو مخه دې ونیسي.
وامردل چې د افغانستان د انتخاباتو د څارنې مؤسسې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون څخه وغوښتل چې د انتخاباتو په دوهم دور کې د رای پاڼې زیاتې او د انتخاباتو د ولایتي دفترونو صلاحیتونه پراخ کړي. په همدې حال کې د افغانستان د بیلابیلو سیمو څخه څه باندې لسو ګوندونو او قومي شوراګانو نن په یوې غونډه کې د جمهوری ریاست د دوام پړاو د انتخاباتو له کاندید اشرف غنی احمدزی څخه ملاتړ اعلان کړ. د دې ګوندونو او شوراګانو استازو له همدې عمله جوړ شوې غونډې ته ویل چې د تحول او تداوم انتخاباتي ډلې برنامې ملي او د افغانستان د خلکو په ګټه دي. د اشرف غنی احمدزی انتخاباتي ډلې هم د دې ملاتړ هرکلی وکړ او هیله څرګنده کړه چې د بریالیتوب په صورت کې به د افغانانو د ستونزو د هواري لپاره کار وکړي. تفصیل د اسد الله الدین په رپورټ کې.
د دې څه باندې لاسو ګوندونو او قومي شوراګانو غړو له اشرف غنی احمدزی څخه وغوښتل چې د بریالیتوب په صورت کې د افغانستان د ټولو قومونو د ستونزو هواري ته کار وکړي. دغو کسانو چې شمیر شاوخوا زرو تنو ته رسیده د پنځمه په ورځ په کابل کې په یو غونډه کې د جمهوری ریاست د دویم پړاو انتخاباتو له کاندید اشرف غنی احمدزی څخه خپل ملاتړ اعلان کړ. د دې ګوندونو او قومي شوراګانو استازو د اشرف غنی احمدزی د انتخاباتي ډلې برنامې ملي او ګټورې وبللې او وی ویل چې له تحول او تداوم ډلې څخه د ملاتړ علت هم همدا دی. د ملي یووالي ګوند مشر عبدالرحیم سالارزی ویل چې دوی د ښاغلي احمدزی ټولې برنامې په غور سره لوستي.
د افغانستان ملي یووالي ګوند رهبرۍ په ډېر دقت سره د ټولو کاندیدانو برنامې او مرامنامې وڅېړلې او د دې نتیجې ته ورسېدل چې یوازینۍ عملي او علمي برنامه د تداوم او د تحول د ټیم ده.
په غونډه کې د بیلابیلو قومونو استازو هم د تحول او تداوم انتخاباتي ډلې څخه وغوښتل چې په راتلونکي کې د ستونزو هواري ته کار وکړي. د ترکمن قوم په استازیتوب محمد ایوب قائم داسې وویل:
ترکمن خلک په تیرو کلونو کې تر ډیره له ټولنیزو خدماتو، ښوونې او روزنې، اقتصادي پراختیا او روغتیایي اسانتیاو څخه بې برخې وو. د هیواد په سیاسي او ټولنیزو پریکړو کې زموږ رول کم دی. موږ دې نتیجې ته ورسېدو چې د افغانستان د خلکو د ستونزو یوازینی حل د تحول او تداوم ټیم دی.
له دې وړاندې د حزب اسلامي د شوراګانو اتحاد د جمهوری ریاست د لومړي پړاو کاندید داود سلطانزوی او د لومړي پړاو د بل کاندید زلمی رسول مرستیال احمدزی مسعود هم د اشرف غنی احمدزی ملاتړ کړی دی. په غونډه کې د تحول او تداوم انتخاباتي ډلې غړي او د سوداګرۍ پخوانی وزیر انورالحق احدی د دې ګوندونو او قومي شوراګانو د اقدام وستای او وی ویل چې دوی د راتلونکو لپاره هر اړخیز پروګرامونه لري.
در قسمت صحت
د روغتیا په برخه کې یو علمي برنامه لرو. موږ هم دا ډول برنامه د کرنې، اقتصاد او خی حکومتداري په برخه کې هم لرو. قانونمندي او سوله د اشرف غنی احمدزی د برنامه بل عنصر ده.
برنامه ډاکټر سبغنیس
دویم پړاو انتخاباتو ته په نږدې کېدو د اشرف غنی احمدزی او عبدالله عبدالله انتخاباتي ډلې هڅه کوي چې د ګوندونو او سیاسي څیرو ملاتړ ترلاسه کړي. څېړونکي وایي چې دا ډول ملاتړونه له شک پرته چې د یو کاندید له بریالیتوب سره مرسته کوي. خو دوی زیاتوي چې کاندیدان باید په لرو پرتو سیمو کې خلک رای ورکونې ته وهڅوي.
راپورونه، مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي چې د 2013 کال د لومړیو 15 میاشتو په مقایسه د روان میلادي کال په لومړیو 15 میاشتو کې د خبریالانو پر وړاندې تاوتریخوالی 13% کې زیات شوی دی. په همدې حال کې د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت وایي چې د دې کمیټې وړاندیزونه هرومرو په پام کې نیسي او په اړه به کار وکړي. جزئیات د نسیم شفق په ریپورت کې اورو.
د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه د افغان خبریالانو د خوندی کولو او هغوی ته د کاري اسانتیاو د برابرولو لپاره افغان حکومت او ملي شورا ته ځانګړي پیشنهادونه وړاندې کړل. د دې کمیټې مشر نجیب شریفی د پنځشنبه په ورځ په کابل کې یو خبری کانفرنس ته وویل چې د دوی د سړونو لمخې له خبریالانو سره 3% تاوتریخوالی د حکومتي کارکونکو او امنیتي ځواکونو له لوري شوی. خاغلی شریفی وویل چې دوی بخپلې غوښتنې په یو سرخلاص لیکې ولسمشر کرزی، ملي شورا او د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ته وړاندې کړي. هغه په دې لیکې د خپلو غوښتنو په اړه وویل چې درې مورد دي او باید د افغانستان د ډلیزو رسنیو په نافذه قانون کې شامل شي.
حکومت افغانستان مکلف به اخذ تدابیر لازم به خاطر مسئولیت خبرنگاران
دی وی د افغانستان حکومت مکلف دی چې د خبریالانو د خوندیتوب لپاره لازم تدابیر ونیسي. دویمه دا چې افغان حکومت باید له خبریالانو سره تاوتریخوالی کوونکي مجازات کړي او بلدا چې افغان حکومت باید د خبریالانو د حقونو په اړه د دولتي کارکونکو په تیره د پولیسو د پوهې سطحه لوړه کړي. د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي چې د تیر میلادي کال د لومړیو 15 میاشتو په مقایسه د 2014 میلادي کال په همدې موده کې له خبریالانو سره تاوتریخوالی 13% زیات شوی. د دې کمیټې د مسؤلینو په خبره د روان میلادي کال له پیل نه تر اوسه 15 تنه افغان خبریالان وژل شوي او د هغوی پر ضد د تاوتریخوالی لسګونه پیښې ثبت شوي. د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي چې لا شو پرمختګونو سره سره لا هم افغان خبریالان له ډیرو ستونزو سره مخامخ دي په تیره په وخت د معلوماتو د ترلاسه کولو په برخه کې. په همدې حال کې د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سلاکار جلال نورانی وایي چې د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې وړاندیزونه سم او پر ځای دي او د عملي کولو لپاره به لازم اقدامات وشي.
پیشنهاد خبرنگارا که
ارائه شده و میخواین دی وی د خبریالانو وړاندیزونه چې مطرح شوی او هغوی غواړي چې په یو سرخلاص لیکې وړاندې کړي زمونږ لپاره د منلو وړ دي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت دا مسله په پام کې نیولې او زه ډاډ ورکوم چې دوی وړاندیزونه به هرومرو د رسنیو په نافذه قانون کې شامل شي. په افغانستان کې په تیرو 14 کلونو کې ډلهیزو رسنیو د پاموړ پرمختګونه کړي. دا مهال په دې هیواد کې لسګونه ټلویزیونونه، سلګونه راډیوګانې او چاپي خپرونې فعالیت لري، خو داسې انتقادونه هم شته چې په افغانستان کې د ټولو رسنیو خپرونې معیاري نه دي، بلکې یو شمېر رسنۍ د ځینو سیاسي کړیو او حتی ځینو بهرنیو هیوادونو او سازمانونو ګټو ته ژمنې دي.
و امریدل چې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وی په افغانستان کې چې د 2013 کال د لومړیو 15 میاشتو په مقایسه د روان میلادي کال په لومړیو 15 میاشتو کې د خبریالانو پر وړاندې تاوتریخوالی 13% کې زیات شوی دی.
از کابل تا زابل،
لا هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا رادیو نه.
تاسو د ازادي رادیو مازیګرنی خبری مجله اورئ. د اوکران ولسمشر تور ولګو چې د دوی یو هلیکوپټر پر روسي وسلو د دې هواد په ختیس کې غورځول شوې ده. په ورته وخت کې د اوکران دفاع وزیر ویل چې د دوی هلیکوپټر الوتکه بیا هم تر هغه وخت پورې د اوکران په ختیس کې الوتنه کوي چې د تروریستانو پر ضد عملیات روان وي. د موضوع تفصیل د احمد شیبر په ریپورت کې اورو.
د اوکران په ختیس کې د سلویانسک ښار ته نږدې د پوځي هلیکوپټر درالوېدو په پیښه کې تر لسو ډېر اوکراینی پوځیان او یو جنرال وژل شوي دي. د اوکرين ولسمشر الکساندر تورچنوف د دې پیش پاړه نن پارلمان ته وویل چې الوتکه په روسي سیار توغندي لګیدلې ده.
یا ترمو انفورماسیو پرامو از پد سلاویانسکا تروریستامه
ما ته اوس سلاویانسا له نشتې سمې خبر ترلاسه کړ چې تروریستانو په روسي وسلو زموږ هليكوپټر چې پوځیان انتقالول وشتلې ده. زموږ څوارلس عسكر وژل شوی چې پکې یو هم جنرال ولادیمیر کلچسکی دی
رازم ز جنرال کلچسکیم.
سلاویانسک د دونیتسک په سیمه کې دی او په روسي ونیو هلته حکومتي ځواکونو د یاغیانو پر ضد عملیات روان کړي دي. روسي پلاوه بیلتون غوښتونکو په دونیتسک او ورسره نږدې په لوهانسک کې خپل خپلواکي اعلان کړي ده. په سلبیانسک کې د نننې پیښې په اړه د اوکراین دفاع وزیر میخایلو کاول وویل پوځي الوتکې او هلیکوپټر به تر هغو الوتنې کوي چې تروریزم ضد عملیات پای ته رسیږي. د اوکراین وسلوال ځواکونه به تر وسه وسه هڅه وکړي چې ملکیان او بې وسلې کسان ژوبل نشي. جنرال ولادیمیر کلیچسکی چې نن ووژل شو د اوکراین د ملي ګارد روزونکی و. د اوکراین ولسمشر وویل ټول هغه مجرمین به د عدالت میز ته حاضر کړو چې روسیه یې تر شا ولاړه ده. روسیا دا ردوي چې په اوکراین کې علني مداخله کوي.
تازه خبرونه ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com. تاسو زمونږ غږ له ازادي